السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 5 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په څو نورو پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارډ بینټ پرون ناوخته په یوه ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې اووه تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه یوولس ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبتې پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. د جرمنی یو بنسټ وایي د دغه هیواد یو اژغورین کې کښتۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي وژغورل. د لویس میشل په نوم ادارې پرون چهارشنبه په ټویټر کې لیکلي دغه پناه غوښتونکي له لرګیو جوړې شوې کښتۍ ژغورلې دي. چارواکي وایي د پناه غوښتونکو په کښتۍ کې تر 250 ډېر کسان سپاره وو. زیات پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سمندرونو پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکي او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بیلاروس د پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالند او برېښنا یا ټکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمک پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالند پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تیره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي و چې په تیره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فراه کې د یو کس قصاص ته غبرګونونه یو شمیر ځایي خلک هم ویرېدلی دي.
دا زموږ پر روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمیر دیني عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دی او غیر اسلامي دی.
یوې موسسې د پخوانی پوځ له څه باندې 2000 کورنیو سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خپرونې په پای کې مو کندوز ته بیایو. هلته د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
یو تنور اخلم مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړی نه ورکوي.
که تر پایه مو ملتیا وکړی نیمه نړۍ او بشري حقونو پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عمل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عمل کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکي تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونو نورو کسانو په حضور کې عملي شوی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی، خو طالبانو د خپل اقدام ننګه کړې او ویلي دي چې د خپل مشر د تایید وروسته یې پر دغه کس د قصاص حکم عملي کړی. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر عامو افغانانو هم د طالبانو دا اقدام ستایلی، خو په ټوله کې د دیني علماو او نورو بنسټونو اندېښنې دا دي چې په اوس وخت کې د قصاص حکم ته شرایط نه دي برابر. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د اسیا د برخې مرستیالې دینوشیکا دیا سانیاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبیر سلطانی هم تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
په عام محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له کله چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي د دوی لخوا د پراخو سرغړونو شاهدان یو، او له بده مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ویلامبي کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینې چارواکي هم حاضر وو، لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویانځ بلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د سنګسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د قصاص له دې پیښې وروسته وحشت ځپلی دی.
دا زموږ پر رو روان باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی. په اوسني عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړې چې ډېر عکس العملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړه کوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د لومړۍ دورې سخت محدودیتونه ورو ورو په عمل کې دودي.
و موریدل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عمل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت غبرګونونه ښودلي او دغه اقدام غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي چې ملګری ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي، خو طالبان بیا د خپل د اقدام ننګ کوي او وایي چې دوی د خپل حکم دغه حکم د خپل مشر د تایید وروسته عملی کړی دی. همکار می پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سیدی سره چې په حقوقو او اسلامي علومو کې دکتورا لري مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملی کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم په حدودو او تعزیراتو وېشل شوی دی. حدودي جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعي کې په ډېر دقیق شکل د هغې اثبات بتین شوی دی او پنځه شپږ حالت دی، او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذو قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودي جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطېږي. د مشخص قضیه چې د چهارشنبه پورز په پرا کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هیڅ د قاضي، زمن هیڅ د مستنطق، زمن هیڅ د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامی عدالت د تامین د پر الله تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې د اسلامي حدود او د تطبیق د پاره تأکید کول زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نا وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه ده. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شرایط تطبیقو، خود دې جواب نه لري او څوک نه پښتنه نه کوي چې کومه دیدګاه دلته خو سلهاو فرقې دي، حتی په داخل د اهل سنت و جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملي لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجراءات جزائی د اسلام دو اصول په چوکاټ کې دي تمامو ته اړتیا شته.
د دغه سي تعزیری سزاګانو دوام به ستاسو په نظر څه واقب ولري، هم طالبانو ته او هم افغانستان ته؟
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق چې حدودي دي، لاس د پریک شو، سر د پریک شو، انسان د وژل شو، د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي. هغه نتایج چې شارع پکې الله تعالی چې پکې په اصطلاح نظر کې نیولې دي په یقیني ډول هغه خواته نه ځي، او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي علومو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم د عملی کېدو پر څرنګوالي خبرې کولې. طالبانو پرون د خپل شپاړس میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې دغه حکم عملی کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپاړس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو پرلانډو چپو سربیره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر و بجو زموږ پر وپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. که تاسو چیرته لږ زرا پیاوړی انټرنیټ کاروي نو د ازادي رادیو وپانه در سره خلاص کړئ. هلته ژوندۍ نشراتو باندې کلیک کړئ یا ژوندۍ خبرونه باندې نو تاسو به د ازادي رادیو خبرونه په اسانه واوریدلای شئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. یو غیر دولتي بنسټ ویلی تر اوسه د پخوانیو سرتیرو له څه باندې 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ د طالبانو لخوا د نیولو شکنجه کېدو او لادراکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو سرتیري که څه هم ګاونډیو هیوادونو ته لاړل خو ګڼ نور لا هم په افغانستان کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې شپاړسو میاشتو کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مرسته مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره د مرستې شوې دي او دا مرسته مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وژل سویو او ټپي سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقد پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وایي له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو وسواران کراچوانی کوي بیخي وضع خراب ده. څوک ته خنیت نه کوي وهل کیږي زندانونو ته ځي یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وژل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیري نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښیي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په انټرنیټ په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 12,000 اویا 12,000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 کیلو هرتز اورېدلای شئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو خو دا به هم پکې واوري چې په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې ورستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب کار وده کړې ده. د کلالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونې فعالیت کوي او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنورونو د جوړولو فرمایشونه راځي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
از ما که از قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم. موږ
ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او ګازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم مخه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دي. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دي وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت ته د پاره ده، موږ دغه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ورزو نورستان ته. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د دغې دښمنۍ د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې اوس د ځایي مشرانو او طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان.
مختلف ادوار کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پرست خلق کو خپل مادیات مخ ته بوتل ها قوم نو سرنویش کولان نک په هر شکل قیمت چی تطبیق وړ اے اورور کم دشیا اے اورور کوشتزیا تاسی حسد مکوی یو بل سره تیر شه حس چو تیر هیر شو نوی باب د صلح او وحدت پرانیزی.
د کامدیش او کوشتوس قومی مشران وای د جرګې پر پریکو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمونږ د ورسرو د کامدیش او کوشتوس ورونو د موضوع د حل لپاره آخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمونږ ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رسی به منی ان شاء الله. اس وقت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چا پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1311 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغې روغې جوړې په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښ دي، خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځایونو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ستاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم. کله شیرزادی مد ننګرهار نه زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره وه چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کېږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یوه همده ازادي وه چې مونږ ته راپاتې وه. همده ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. مونږ هغې نه خپل غږ ویستلو، مونږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي، ځکه چې مونږ ډېر داسې یعنی داسې لکه یو څه چې مو ورک کړي واوسي، لکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځل د ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاصه شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. مونږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواس کوم طالبانو چې مشرات دې بېرته پیل شي.
السلام علیکم. زه پیر محمد لغمانی یم، د لسم ولسوالۍ د سایدل د دراتو نه یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله پنجشنبې پورس نه، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنی سبایي چای را باندې ونه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایدل دراتو خصوصا د لسم د لنګاس د افغانستان ټول منطقو کې خلک، یعنی ازادي راډیو ډېر اعدادیاتو زنګو وه. څه وکړو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازینی ازادي راډیو پاتې وه. مونږ ډېر خوشحاله چې ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنی سخت خپه شوم سبای چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 15 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د یو وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارد بنټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله دا موضوع یاده کړې ده. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په همدې ورځ په بلخ کې یوې چاودنې اووه تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه یوولس ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي. دغه ادارې پرون ته خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنی مرکز درویش کاله مخکې پرانیست، خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدماتو د هغوی مرکزونو شمیر 30 ته رسیږي چې ایمرجنسي روغتون جوړ کړي. د جرمني یو بنسټ ویلي د دغه هیواد یوې ژغورونکې بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي ژغورلې دي. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بلاروس له پوځ سره یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالندې او برېښنا یا ټاکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. اوریدونکو کولای سي چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. دغه راز دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې په لنډو څپو یا شارټ ویو باندې اوریدلی شئ. که چیرته تاسو داسې راډیو کاروئ چې هغه تر په اف ایم سربیره نور موجونه هم لري، نو لنډو څپو ته یا شارت موج ته ورسئ. هلته تاسو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په بیلابیلو څپو کې د ازادۍ راډیو خپرونې موندلی شئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خپرونې وروستی راپور راخلو. د طالبانو د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ادارې ویلي په دې کار کوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. دا چې دغه لارې چارې څه دي په دې اړه راپور اورو. ورپسې نیمه نړۍ او بیا هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په 6 په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو اعلامیه کې د اولمپیک نړیوال کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالی ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دی په دې کار کوي چې د نړیوال اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسب حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دی ویل شوي. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوي. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوې دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم به اندازه‌ای نیستن که بخواهن قالین خریداری کنن.
په کابل کې د یو قالین جوړولو د شرکت د مسؤل میرمنې غږ مو واورېده چې افغانی قالین وبي. د دې په وینا د قالینو جوړول ساده کار نه دی. ښځې شپه او ورځ یوه کوي د ماشومانو له روزلو او د کور له کارونو سره. د قالینو اوبدلو کارګاه ته ناستې وي. د مټو، سترګو، اورمیک او ملا درد زغمي. خو هڅه کوي چې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره ګڼو میرمنو خپلې دندې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ ګټلو لپاره نارینه نه لري. دوی وایي د اوږدو جګړو له امله د کورنۍ سړي مړه شوي، معلول شوي او یا هم د طالبانو په راتګ سره یې دندې له لاسه ورکړي، په کور ناست دي. میرمن ناجیه چې د بانو نژاند په شرکت کې قالینې اوبي له خپل ژوند نه راته وایي.
موږ په ډېر خواري باندې دا غالۍ جوړو. لاسونه مو خوښ سي خو ډېر په زحمت اوږي مو خوږي. خو بیا هم په یوه میاشت کې موږ شپږ متره غالۍ جوړولی سو. ډېر سخت کار دی، مشکل کار دی، خو موږ په دې خاطر کوو چې خپل کورنۍ ته خدمت وکړو، یو څه برابر کړو خپل کورنۍ ته یوسو. خو بیا هم زموږ غالۍ ته باید توجه وسي، موږ ته باید توجه وسي.
د غالۍ اوبدلو دې شرکت ته داسې میرمنې هم راغلي چې له ځان سره د مجبوریت له وجې خپلې نیمچا ځوانې لونه هم راوستلې دي. نجیبه وایي چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله لونه له ځان سره د غالیو اوبدلو ته راولي.
دخترکان د مکتب نرفته از استقروزی بعد ما کلی سر قالین است. کمرش درد میکنه، چشمش خیره شده. دختران 14 ساله، 12 ساله.
لونه میز مونږ د بده ورځې له وجې خوندې ته نه دي تللي. ټولې غالۍ وبي، ملای درد کوي، سترګې خیره شوې دي. هر یوه یې 14 کلنه، 12 کلنه او 10 کلنه ده. ټولې خوندې ته نه دي. د همدې غالۍ او د ګرد له وجې ډېرې ټوخیږي. د سهار له 5 بجو نه کار پیلو، د ماښام تر 2 بجو دلته یو. خپل می د سالنډۍ ناروغي لرم، هیڅ خبرې نشم کولای. کومې پیسې چې د غالیو په اوبدلو کې لاسته راځي، کله چې د کور کرایه ورنور کړو، اولادونو ته مې څه نه پاتې کیږي او نه یې خوړو ته د پیسې رسیږي.
کرای خانه همیشه د ځی قیمتې نه د سر جان اولادای مرسه نه د غذایش مرسه.
قدریه چې نورو میرمنو ته د غالیو اوبدل ورزده کوي، وایي چې دا کار په ماشومتوب کې زده کړی وو. بیا دا چې د دې لپاره سخت و پریښی وو، دولتي دنده یې سرته رسوله. خو کله چې طالبانو په کور کېنوله، بیرته د غالیو کار پیل کړ.
که طالب آمدن شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد دیگه.
روز سلغه چی طالبان رغلل میرم بیکار شد. ټول کورنۍ مو بیکاره شوه، بلکوم آید مون نه درلوده چې ژوند مخکې ورباندې یوسو. بیا دلته د موږ لپاره د غالۍ اوبدلو دستګاه جوړه شوه. کابو یو کال کېږي چې دلته کار کوو او د غالۍ اوبدلو له لارې چې کوم مزد اخلو د کورنۍ ضرورت لکه وړه، وریجې، غوړي، چای، بوره او داسې نور ورباندې اخلو. په تېر نظام کې هم خوارو او غریبو خلکو دومره پیسې ګټلې چې هغه ورځنی خرڅ او مصرف به یې کېده. اکثره کورنۍ سپما نه لري چې په سخت وخت کې مصرف کړي. بیا چې طالبان راغلل، هغه د ورځني لګښت پیسې هم راباندې بندې شوې. اوس مجبوره چې خپله روغتیا له ګواښ سره مخ کړو، خو ځان او د کورنۍ خلک له لوږې څخه وژغورو. د همدې لپاره چې خپل ژوند مخکې یوسو، راغلي یو دلته کار کوو. نرګس هم په همدې شرکت کې افغاني قالینې جوړوي. په دې نظر ده چې د قالینو جوړولو کار سخت دی، خو بیا هم له خپله کاره راضي ده. نوموړي وایي چې که د هم دومره کار زمینه هم نه وای ورته برابره شوې، نو بچي وږي پاتې کېدل.
کار مشکل است، ما مجبور هستیم که به این کار ادامه بدیم.
سخت کار دی، خو مجبور یو چې د کار ته دوام ورکړو تر څو مو کورنۍ وږي پاتې نشي. شپه ورځ د غالیو اوبدلو ته ناست یو. زه د سترګو او ملا په درد اخته کړیم. په ډېرې سختۍ سره وبم. مخکې مې په یو دفتر کې کار کاوه، دومره معاش را کاوه چې گزاره ورباندې کېدله. خو کله چې طالبان راغلل، هغه دفتر بند شو. درې میاشتې بیکاره وم. څه مې چې پسنداز کړي و خلاص شول. بیا مې د کالیو ګنډل پیل کړل. خپلوانو او گاونډیانو ته به مې چې کالي وګنډل پیسې نه راکولې، ځکه له هغو سره هم نه وې، کارونه یې ورنه اخیستي وو. بیا مجبوره شوم چې دلته دې شرکت ته راشم او غالۍ وبم. د دې لپاره مو د غالۍ اوبدلو باندې پیل وکړ تر څو یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو.
په او خاطر شروع کړم ترڅو یو لغمانان حلال پیدا کړم.
بانو نژند قالین اوبدلو شرکت مسئول سودابه نژند وایي چې دوی د قالین اوبدلو په شرکت کې له 200 څخه زیاتو مېرمنو ته د کار کولو زمينه برابره کړې ده.
ما یک شرکت تولیدی قالین داریم که بیش از 200 زنان مصروفه.
موږ د قالینو د تولیدولو شرکت لرو چې له 200 څخه زیاتو مېرمنو ته مو پکې د کار کولو زمينه برابره کړې ده. تاسو پیږی چې اوس په افغانستان کې ډیر شمیر مېرمنې بیکار شوې دي، نو لام دې وجنه حياتي دست دوزی او قالین اوبدلو ته مخه کړي. د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو پام قالین جوړولو او په لاس ګنډلو ته ډیر شوی دی.
توجه زنها به قالین و به کارهای دستبافی زیاتر شده.
د قالینو د جوړولو لپاره د خامو موادو برابرول هم آسانه کار نه دی. دا مواد یو اوږده پروسه باید بشپړه کړي، بیا د قالینو اوبدلو ته چمتو کیږي. اغلی سودابینه مو پوښتلی چې د قالینو د جوړولو ضروري شین څه رقم برابروي او بیا یې په څومره وخت کې جوړوي.
مواد قالینه ما خود ما تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن، زن هاستن.
ده قالین و مواد مخفل برابره و پشم اخلو، بیا میرمنی غوت رنگ برکبی. ده قالین و عبدال وقت ده قالین په اندازه پوری اره لری. مثلا یو نیم متر ماور قالین په یو میشت که و بو. زکا تارونه دیر نازک وی، خو که قزاقی نقش وی او تاری هم لکتر دبل وی، بیا شپاگ متر قالین په یو میشت که جوره و.
کرک باشه باز او قالین میشه که تا در ظرف یک ماه قالین 6 متر ما بندازیم.
سودا و نژند ده قالین و قیمت هم رتوایی.
خب قالین های ابریشم ما را ما تا 120 دلار هم به متر با.
ابریشمی قالین متر به 140 دلار هم خرڅه وو. خو قزاقی قالین یعنی قزاقی نقش چې پکې اوبدل شوی وي متر په 100 دلار دی. مرینوس قالین چی دی؟ موگه متر په 80 دلار اتیا دلار خرڅه وو.
نه مرینوس ما به 70 دلار و 80 دلار به فروش میرسند.
سودابې نژند څخه مو د قالینو د بازار پاک له هم وپوښتل. نوموړی په ډېرې ناهیلۍ سره وویل چې تولیدات ډېر لرو خو بازار نشورته پیدا کولی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم.
موږ تولیدات ډېر لرو خو په افغانستان کې خرڅلاو اصلا نشته، ځکه چې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. دوی نشي کولی چې افغاني قالینې واخلي. موږ ماور ابریشم او مارینوس قالینو وبو په دې هیله چې د قالینو جوړولو صنعت پرمختګ وکړي او موږ کولای شو چې ډېرې ښځې په کار وګبارو او دوی خودکفا کړو
تا بتوانیم که زنانه د یي قسمت خودکفا بسازیم.
اغلی نژن نموده هم پوښتلی چې دوی خپله تر دې دمه افغاني قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره څه کړي دي. نوموړی هغه اته ورځنی نندارتون یاد کړ چې دوی خپلو قالینو ته د بازار موندنې لپاره ګډون پکې کړی و.
ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که
موږ هم یو غرفه درلودله، د قالین غرفه وه. هلته موږ خپلې قالینې نندارې ته وړاندې کړې. انجونې او میرمنې راغلې وې. زموږ کار یې وستایه په دې هیله چې دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي تر څو ښځې او انجونې په دې وتوانېږي چې په هوساینې سره له دې نندارتونونو څخه لیدنه وکړي او فعالیت وکړي.
بزار شوه و زنان و دختران بتنن که به راحتی بتن از نمایشگاه دیدن کنن و فعالیت کنن.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې د دې وړتیا لري چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا باندې نه خبرونه تربیه خې چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه تر نورې د نوکا اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. تر نورې د نوکو داونه د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د حقوق استفاده کوي. د حقوق استفاده کوي یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. نو خبروی
ګورای که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې، او خلکو خبرې لونه ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه در راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 ماده لري چې مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوی دی. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجري لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجري لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصول صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرې د مو د بشر حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کو، نو د زیات ارزښت او اهمیت خبر خوردار دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حده پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، ان مساوات سره خپل مخ کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعاتو ته اعتادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قران کریم کې دا ونه ورته شوې ده او همدارنګ د بشری حقوق په نړیوال اعلامیه کې هم دغه څه ونه شوې ده. زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو ډېر مهم او اساسي حقوق څخه ګڼل کیږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارک آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي، که چېرته یو شخص وژغوري داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنی که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
درس ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا درس ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
سبے وسا تدبیر چارے سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتوری